دا خبرونه تر یو لسو بجو ده. السلام علیکم. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندیز لعمل په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان شزی او ماشومان هم پکې شامل دي بند پاتې دي.
نو موږ دا خوښوو چې موږ پیدا شي موږ پیدا ته ورسې ما سره زنانې دي اپلیکیشن سیوی دي.
دو اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ناجیه صاحبي خبرونه په خبرونه پیلوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اوري. د غزنی چارواکي وایي چې په بند ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. او له پاکستان را رسیدلي رپورټونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پیښې شوي. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي چې په عبان ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د دغه ولایت امنیه قومندان امین الله امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د پولیسو په کمین کې وژل شوي. نوموړي وویل چې په دې کمین کې د ملا فیروز جهادي په نوم د طالبانو یو مهم قومندان هم وژل شوی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرو 24 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوي او 22 ټپیان دي، خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. دغو مخورو پرون یکشنبه د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او نورو ولایتي چارواکو سره په کتنه کې دغه غوښتنه کړې ده. د والی ویان وای چې د سپین غر قومي مخورو ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې به له دولت سره همکاري کوي. د پکتیا والی ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پنګوالو لپاره د یو صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. تورن جنرال زلمی ویسا د خبره پرون د پکتیا ولایت له صنعتکارانو، سوداګرو او پنګوالو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیا د والی ویان عبدالله حضرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې صنعتکارانو هم خپلې ستونزې له والی سره شریکې کړې.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنې ستونزو په بیانولو کې تر ټولو وړاندې د صنعتي پارک تنشتون یادونه وکړه. ورسره د برق تنشتوالی او د دوی د جوازونو پر اخیستلو کې د بیوروکراتیکو خنډونو یادونه وکړه.
د پکتیا د ولایت مقام وایي د صنعتي پارک تر جوړېدو د مخه باید په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت او کانالیزاسیون ستونزه حل شي. له پاکستان رسیدلي رپورټونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پیښې شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 مړه شوي دي. دغه ترافیکي پیښې پرون شوي چې له کبله یې ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي شپږ کسان هغه وخت مړه او 10 نور ژوبل شول چې په حفیظ آباد سیمه کې یو بس موټر د سخت غبار له کبله نسکور شو. ملتان ته نږدې 2 لاریو او یو بس د ټکر په نتیجه کې یو تن مړ شو او 10 نور ټپیان شول. پاکستان وایي د ښه نیت له مخې 260 هندي کب نیونکي خوشي کړي. پاکستانی چارواکو پرون یکشنبه ویل د کسان د کراچۍ له ساحلي ښار څخه خوشې شوي دي. د کراچۍ د مالیر زندان سرپرست مرستیال شونیل حسین شاه په دې اړه ویل:
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشر مین ہیں
مونگ سارا ٹوٹل 548 ہندی کبنیون کی بندیان دی دا پاکستان دا حکومت لخوا دا خانیت لمخی 260 کبنیون کی نن آزادی گی او 219 نور بعد دا 2019 کال دا جنوری پر پینزم خوشی شی یہاں سے ریلیز کیے
جائیں گے. پاکستان دا ګام د دې هیواد د بنسټګر محمد علي جناح د زوکړې د ورځې او د کرسمس په مناسبت پورته کړی. پاکستان وایي هیله لري چې هند به هم ورته نیت څرګند کړي او هغه پاکستانی کب نیونکي به خوشي کړي چې نیولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د تاوتریخوالي له کبله اړیکې بحراني شوې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهراً اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. دا ګواښ د یو خبری ویب سایټ د یو راپور په ځواب کې وکړ. دغه ویب سایټ د جعلي خبرونو په خپرولو کې نوم لري. د اسرائیل د دفاع وزارت وضاحت ورکړی چې د ای ډبلیو جی خبری سایټ د دې هیواد د دفاع د پخواني وزیر موشا یعلون په حواله هغه څه خبره کړي چې نوموړي نه دی ویلي. دغه خبری ویب پاڼې ادعا کړي چې د اسرائیل د دفاع پخواني وزیر موشا یعلون ویلي که پاکستان سوریه ته پیاده ځواکونه ولیږي نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید له منځه یوسي. خو د پاکستان دفاع وزیر د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د آصف په ځواب کې د اسرائیل دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دې خبري وضاحت کړی او لیکلی دی چې د اسرائیل د دفاع پخواني وزیر داسې کومه خبره نه ده کړې او دا خبر هیڅ اساس نه لري. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 28 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. د هنرمندانو په دې ډله کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه ټي یو 145 ډوله الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته په تور سمندرګي کې نسکوره شوه. د روسیې د دفاع وزارت معین نیکولای پانکوف تایید کړه چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په 29 مړیو کې 18 د سندرو او نسا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روسیې د پوځ د موسیقي د برخې یو پخواني غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلدوم، په ځانګړي ډول له اټم سره چې په دې پیښه کې مړ شوی دی. زه دلته راغلم چې د الوتکې د نسکرېدو په دې پیښه کې له مړو شویو سره خواخوږي څرګنده کړم.
د روسیې دغه الوتکه د سوریې لازقیه ته نږدې د روسیې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه لري. او د برتانیا د پاپ موسیقي سندرغاړی جورج مایکل د 50 کلونو په عمر د انګلند په اکسفورد شایر سیمه کې په خپل کور کې مړ شو. د مطبوعاتي مسؤل سندی برګر بی بی سی ته ویلي چې مایکل چې ناروغ هم نه و پرون په خپل کور کې په آرامۍ سره سا ورکړه. د جورج مایکل مدیر ویلي د هغه د مرګ علت د زړه سکته وه. هغه یوه مشهوره سندره په 1940 میلادي کال کې لاست کریسمس یا تیر کریسمس ده. د مایکل تر سل میلیونه زیات البومونه د نړۍ په سطحه پلورل شوي دي. بلبورد مجلې په 2008 میلادي کال کې د تر ټولو د بریالیو هنرمندانو په ډله کې په سلویښتم قطار کې راوستلی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قاری در جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندیز له امله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان شزی او ماشومان هم پکې شامل دي بند پاتې دي.
نو موږ دا خوښوو چې موږ پیدا شي موږ خدای ته ورسې ما سره زنانه دي اپریشن سوي دي.
د غزنی امنیه قومندان وایي د مسافر وړونکو موټرو ځینې ټولنې د مخدره موادو او انسان په قاچاق کې لاس لري. په کندز کې د خره د پوستکي د قاچاق مخه نیول شوی ده.
دا یعنی د خره پوستکي دي تقریبا زر دانې دي چې د یو موټر کې بار کړي وو او د خارج ته انتقالول.
د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جریب هم ځکه غصب شوی.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای. غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دي په رسمي ډول یې کوي.
په سپورټي پروګرام د لوبو له میدان کې د نجونو د فوټبال فدراسیون مشر ژغول سوي.
زما امید دا دی چې دا ټیم کولای شي یو ښه نتیجه د مسابقات نه راسته راولي.
د ګډي اچار پروګرام کې د زور زیاتی پر ډولونو خبرې شوې.
حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی.
تر یو له سبجو نور مسائل هم څیو. د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندیز له امله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان شزی او ماشومان هم پکې شامل دي بند پاتې دي. دوی غواړي کابل، هرات یا هم نور ولایتونو ته سفر وکړي. د شرکتونو مسؤلین وایي چې پر لویه لارې دي د پولیسو لخوا له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې نه اخیستل کیږي او د لویې لارې د بیارغونې لپاره دې کارونه بشپړ سي. صادق رښتینی د یو ترانسپورتي شرکت ته ورغلی او د خلکو شکایتونه راخیستي دي.
د کندهار شهر پلویدیس کې د بس موټر واډه د لدی ځای د هلمند، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو په لور مسافر وړونکي موټر حرکت کوي. د پخوا خلاف نن دلته هیڅ ګڼه ګوڼه نشته او یوازې د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین لمر ته ناست دي او دې ته چمتو نه دي چې خدمات وړاندې کړي. که څه هم له کندهار، د هرات او کابل په لور هر ورځ سلګونه مسافر په دې موټرو کې سفر کوي، خو د تیرې جمعې ورځې راهیسې سلګونه مسافر چې ناروغان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او غواړي کابل، هرات او نورو ولایتونو ته سفر وکړي، دلته بند پاتې دي. د دغه مسافرو څخه یو شمیر د ترمینل په هوټلونو کې د انتظار شپې تیروي.
نن محمد عارف دی د هرات ولایت مزان ګلو کوټه څخه شي راځي وسه نو موټر څخه چې واسه نو مې پېښېدو چې بل نن به زما سره پښپد ود وسه دا وتا کرې اخلي. نو موږ دا خوښوو چې موږ پیدا شي موږ پدایې ته ورسې. ما سره ځانانې دي اپلیکیشن سی وی دي چې دا لا موږ سره لاره خلاص موږ لاره خو کوله نه پېښې ولا کړل ولا د ډوډۍ په دغه تاسو سره پاتې کوو.
سلاره مور زده ته پاره دی ګوره د موټر سره نشه سلاری خراب دي پر لاري اسکر دي ترافیک دي زده ضرور لار خراب ده موټر چې پکې ټکرې په دا خطر لاري بږي په مل د پاره دی ورو چې شو ګار موټر بعد بعد سو درې درې سو واګ
زرو موټر د تر نه پاره مسافرین دي خلک خرتي نه لري څه د کابل نه غلي څه د پاکستان نه غلي خاص نه لري خلک په موټر کې په دشتو کې پراته دي.
دا کاربندیز چې د تیر جمعې ورځ رئیس روان دي د شرکتونو مسولین وای پر لوی لار دي د پولیسو لخوا د موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل باندې او د لوی لارې د بیا رغونې لپاره دي عملی کار پیل سي. دا چې د ترانسپورتي شرکتونو دا کاربندیز به تر څه وخت دوام وکړي په دې اړه د نوی میوان بس د ترانسپورت لمشر سره خبرې کوو. خپل نوم وایس او دا هم وایس چې ساسي کاربندیز به تر څه وخت دوام وکړي.
زه ګلاله د نوی میوان بس ترانسپورت رئیس. دا پر لارو باندې ټکرونه کیږي، ترافیک، پولیس، پیسې جنیاخي، پر سیلو، پر زنجیر، پر امیر داوت هغه، پر ګریش باندې، پر دلارام باندې، پر نیمروز باندې او پر لارې ډیر خراب دي. حکومت کنټرول نه پر لارې ټکرونه کیږي، مړی کیږي. په دا خاطر موږ ارتال کړی چې حکومت په دې فعالیت
پر څه وخت پر بستاسي دغه
وخت به موږ فعالیت او موټر درونه د ما ولري چې حکومت موږ ځاغو.
د یادول ورد چې د ترانسپورتي شرکتونو لخوا دغه کاري اتصاف لمړی په هرات کې د ولایتي شورا لخوا د احمد شاه عبدالي شرکت د تړل کېدو په خبرګون کې وسو چې ویل کېدل د زیاتو ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې تړل شوی وو، خو اوس ویل کېږي چې دغه شرکت بیرته پرانیستل شوی. تر اوسه چارواکو د بس موټرو د شرکتونو د دغه کاري اتصاف اړه څه نه دی ویلي.
په مونږل چې د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندیز له عمله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان، شزی او ماشومان پکې شامل دي بند پاتې دي. بلخوا د غزنی امنیه قومندان وایي د مسافر وړونکو موټرو د ځینو شرکتونو لخوا د مخدره موادو او انسانانو قاچاق کیږي. امین الله امرخیل پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دغو شرکتونو د ځینو چلوونکو لخوا طالبانو ته افغان سرتیری هم افشا کیږي. تفصیل د عباد الله حننزی پر راپور کې.
یو شمیر موټر چې د مسافرونکو موټرو ټولونو پورې اړه لري په ځینو مواردو کې مخدره مواد او انسان قاچاقوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان امین الله مرخیل دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په ځینو مواردو کې دغه موټرونه درول شوي هم دي. ښاغلی مرخیل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو ټولنو یو شمیر چلوونکي له وسلوالو طالبانو سره هم همکاري کوي او هغه سرتیري طالبانو ته افشا کوي چې د دوی په موټرو کې سفر کوي.
بازه وسایت امی اتحادیه را ما د قاچاق مواد مخدر
دای وای د دغه اتحادیه یو شمیر موټر مو د مخدره مواد او تیزاب د انتقال په تور نیولې هم دي ان تر دې چې یو شمیر یې له طالبانو سره همکاري کوي او هغه سرتیری طالبانو تسپاري چې د کندهار او هلمند څخه په رخصتو یې راځي د غزنی د امنیه قومندان دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د مسافروړونکو موټرو یو شمیر ټولنو د پولیسو لخوا د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له کبله اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکو ویلي چې په لویو لارو کې پولیس ترې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د لویدیو زون د مسافروړونکو موټرو د ټولنو د کمیسیون مشر بنیامین وردګ د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د غزنی د امنیه قومندان ټولې څرګندونې تایید نه کړې. خدای ومنل چې یو شمیر چلوونکي په قاچاق کې لاس لري. دای وای هر څوک هڅه کوي چې خپلې نیمګړتیاوې او ملامتې څه ډول جبران کړي. کچېرې زموږ چلوونکي د مخدره موادو په انتقال او قاچاق کې ښکېل دي، ولې کشفې ادارې دومره ضعیفه دي چې هغوی نه نیسي؟ خود غزنی امنیه قومندان وایي چې ډیر ژر به د هغو ټولنو نومونه افشا کړي چې د مخدره موادو او انسان په قاچاق کې ښکېل دي. د ده په خبره یو شمیر ټولنې خپلو چلوونکو ته د تیز چلونې له امله ډالۍ هم ورکوي او دغه کار د دې لامل شوی چې ترافیکي پیښې زیاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروگرام د لوبو له میدان او تفریحي پروگرام د غوړې اچار د خبرونه ترې ول سبا جو دوام کوي. اوس به اجمل تورمان راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د جدید شپږمې نیټې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د ورځې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ارمان ملي خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، له نن څخه و دېرش کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو له ځمکې او هوا له لارې په افغانستان یرغل وکړ او زموږ خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوسته. په سر مقاله کې راغلي، دا یرغل د بشري ټولنې د تاریخ په وینو لړلې پاڼه ده. افغان ولس د دوی پر وړاندې خپل خپلواکۍ غوښتونکي مبارزې پیل کړې او په کمه موده کې کلي او ښارونه د دغو ځواکونو په وړاندې د مبارزې په میدانونو بدل شول. د سر مقالې لیکوال لیکلي، دغه یرغل د افغانستان د خلکو لپاره ښې پایلې نه درلودې. په لکونو خلک ووژل شول، معلول شول او کډوالۍ ته اړ شول. خو د لیکوال په خبره یرغلګرو هم ماته وخوړه او د لویې امپراتورۍ پخواني شوروي اتحاد ملا ماته شوه. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، دا ورځ له دې امله د افغانستان په تاریخ کې د تورې ورځې په نوم یادیږي چې کلونه کلونه د دغه هیواد د وروسته پاتې والي، د جګړې د دوام او پراختیا د مخنیوي لامل شوه. د سر مقاله لیکونکي په باور، که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل وجه د افغانستان او پاکستان اشغال او تودو اوبو ته ځان رسول ول، خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په نظر د دغه یرغل علت له هغو نړیوالو ځواکونو سره سیالي وه کوم چې په نړیوالو قضیو کې ښکېل بلل کیږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، څلور لسیزې په پوره کېدو دي چې افغانستان د جګړو په لمبو کې پروت دی. د مطلب لیکوال لیکي، په دې اوږده موده کې مو هیواد د پردیو تر پټو او ښکاره یرغلونو لاندې راغی، خو اوس هم له بده مرغه خپلې د ویر او ویاړ ورځې داسې مهال غندي او نمانځي چې په هیواد کې مو پردي پوځونه پراته دي. وطن مو د پردیو د اور په جګړو کې سوځي او دا د دریم نسل مو هم د باروتو او اورونو په لمبو او لوخړو کې لالهانده ده. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي، په رښتینې معنا تیرو څلورو لسیزو زموږ ولسته د څلورو پیړیو تجربې او درسونه درلودل، خو له بده مرغه نن هم زموږ د ولس هغه لوسته او د هیواد پر برخلیک مسلط پاړکه پر خپل دریس ولاړ دی.
د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2,00,000 جریب مځکه غصب شوې ده. خلک وایي دغه غصب د زور او زر خاوندانو کړی دی. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد پراپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زورواکانو څه باندې 215,000 دولتي ځمکه غصب کړي چې په ځینو برخو کې پرې خارګوټي هم جوړ شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د اراضي امیر صادق دولتزی وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 313,000 جریبه ځمکه ثبت شوې چې له درې څخه یې دوه برخې غصب شوې ده.
215,000 جریبه چې ده، دا مختلف خلکو قومي مشران دي څوک پکې زور واکان دي چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,106 کسانو موږ سره دا په سرکردګۍ کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي چا سره بیا یو کس سره 10 کسان دي چا سره بسته قوم ده چا سره 100 کسان دي د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړي ده
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې هغه څوک ځمکه غصبوي چې د زر او زور خاوندان وي
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زور واکې دي په رسمي ډول کوي حکومت تر اوسه دغه مخنیوی نه کړی تر اوسه لا هغه خلک ګرځي هغه خلک غصب کوي تر اوسه لا مخنیوی بیخی نه دی شوی
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې خډیر شوی دی بې اندازې اند ولایت تر دیوالو را رسیدلې د پولیسو تر شهرک را رسیدلې تر اوسه د مخنیوی په برخه کې هیڅ اقدامات نه دي شوي که شوي دي هغه هم نمایشي دي
بلخوا د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې په ننګرهار کې د ځمکو غصب د تیرو سلویښتو کلونو راهیسې شوی چې اوس ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې له غاصبینو څخه دولتي ځمکې را وګرځي
هغه ملکیتونه چې د اشخاصو افرادو لخوا غصب شوي دي د هغو په خلاصولو کې به انشاءالله په تدریجي ډول سره مخ په وړاندې ځو تاسو پوهیږئ چې دغه ټول څلوېښتو کلو کې هغه څه چې رامنځته شوي دي هغه په یو میاشتو په یو کال کې ناممکن نه دي خو په دې هکله زموږ هوډ او زموږ تصمیم جدي دی
سره له دې چې افغان ولسمشر څو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ته هدایت کړی و چې له غاصبینو څخه ځمکې را وګرځوي خو لا هم ولایتي ادارې په دغه برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی
مومر دل چې د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې په زرګونو جری په مځکه زورواکو کسانو غصب کړی ده له افغانستان څخه به مو د قیمتي ډبرو مارغانو او ځیناورو د قاچاق په اړه اورېدلې وي خو دا ور د یوه نادر قاچاق مخه نیول سوې ده په کندوز کې د خورو زر پوستکي چې په بوریو کې په خاص مهارت سره ځای پر ځای سوي وه ونیول سول چې په ناقانون ډول ګاونډیو هیوادونو ته روان و تفصیل د اجمل آریان په راپور کې
د کندوز ولایت امنیتي چارواکو د یک شنبې په ورځ ماښام مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز لومړی امنیتي حوزې منصوبینو لخوا په یو بار وړونکو موټر کې بار د خرو زر پوستکي نیول شوي دي د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر محمد معصوم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا پوستکي له بلخ ولایت څخه بار شوي وو او کندوز ښار ته را انتقالېدل چې د لومړی حوزې منصوبینو لخوا کشف او ضبط شول
یو تعداد پوستونه چې دا یعنی د خره پوستکي دي تقریبا زر دانې دي چې د یو موټر کې بار کړي وو او د مزار شریف نه انتقالول کندوز ته او د کندوز نه ممکن خارج ته انتقالول کوم هدف پیدا لرو او زمونږ د پولیسو امنیتي پولیسو د خوانه کشف او لاسته راغلي
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په دې تړاو درې تنه نیولې دي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي د امنیت امیر همدرز وویل چې دغه پوستکي له کندوز څخه خارج ته انتقالېدل خدای ونه ویل چې کوم هیواد ته دغه پوستکي وړل کېدل په ورته وخت کې موټر چلوونکي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دې وړاندې هم له بلخ څخه کندوز ښار ته پوستکي انتقال کړي وو موټر چلوونکی زیاتوي چې پوستکي په بوروی کې ځای پر ځای شوي وو خو په دې نو خبر چې دا به د خرو پوستکي وي ما دغه پوستکي د مزار شریف ښار کارته آریانا څخه د بار وړونکو موټرو نمایندګۍ څخه رابار کړي وو چې زر پوستکي دي خو د بار مالک ماته ویلي وو چې دا د غویانو پوستکي دي خو زه نه وم خبر چې دا د خرو پوستکي دي او ما یو ځل بل هم یو موټر پوستکي کندوز سره انتقال کړي وو دا چې د زر وژل شوو خرو غوښې څه شوي دي د کندوز چارواکي وایي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
مفتون زابلی په خپل پیغام کې لیکلي د زابل ولایت فرغنده بلسوالی کې په ورستي کې د ایش ډلې خپل تحرکات او پرمختګونه شدید کړي دي هله د دولت یې مخونیسي کریم د غزنی له مقر څخه که حکومت قوي بهرنی سیاست و نه لري نو هیواد به مو د سوریه او عراق له برخلیک سره مخامخ سي شاکر فراهی لیکلي حکومت باید د احمدشاه ابدالي ترانسپورتي شرکت بند کړي ځکه ډیری ترافیکي پیښې د همدې نمایندګۍ د موټر چلوونکو لخوا کیږي محمد فهیم ادیب له میدان وردګ څخه لیکلي اخر به داسې وي چې دولت به حتی شهدا او معلولینو ته معاشات نسي ورکولی ځکه روزانه حداقل 50 نفر خو وژل کیږي چې د کال 1300 او د 1.5 لسیزې له 2 لکو نه هم اضافه کیږي زړګي هغه له کندهاره موږ هیله لرو چې د امان ولسوالۍ ته اوبه ورکړل سي. زموږ د هیواد اوبه بې له کومې ګټې ایران او پاکستان ته روانې دي. او هوتک له غزنی ولایت څخه لیکلي، زما په نظر که چیرې بودیجه تصویب نه سي نو دولتي پروژې نه پلي کیږي او ځوانان نور هم بېکاره کیږي او جرایم زیاتیږي.
د روغتیا وزارت وایي فقر، بیکاری او مخدره موادو ته اسانه لاسرسی په دغو موادو د اخته کېدو اصلي علتونه دي. تفصیل د ابراهیم صافی پراپور کې.
افغان حکومت یو وار بیا په کابل کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې په هدف د هغوی د راټولولو پروګرام پیل کړ. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د معتادینو د ټولولو په دغه پروګرام کې د کابل له پولیسو خطه له سیمې څخه شاوخوا 400 کسان ټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. خو داسې اندېښنې موجودې دي چې ولې یو شمېر معتادین تر درملنې وروسته بېرته مخدره موادو ته مخه کوي. دا می روغتیا وسرت د مخدره موادو د رقمولو د تقاضا د ریاست مرسیال ډاکټر شاپور یوسف په دی اړه وایي،
تداوی از یو بشکل درستش میشه.
دا دوی درملنه په خطو کې ترسره کیږي. خو روغ دي کسان مخدره موادو ته په اسانۍ سره لاسرسی لري. مخدره مواد غریبي، بیکاری، د دندو نشټواله په ټولنه کې هغه ته په سپک سترګه کتل غوامل دي چې روغ دي کسان له عمله بیرته تر پلا لاندې راشي او تر درملنه وروسته ټولنه سره نه یوځای کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره شاوخوا 109 مرکزونه جوړ شوي چې هر کال د 3,450 معتادینو ظرفیت لري. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 3,000,000 کسان چې په هغې کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي په مخدره موادو روغ دي. په ورته وخت کې هغه معتادین چې له دې وړاندې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې و بیا یې مخدره موادو ته مخه کړې، دوی د دې کار د لامل په اړه وایي.
یو ځل دلته راغلی وم، بستر شوی وم، 15 ورځې مې تېرې کړې. له هغې وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ولاړم، هلته یې مخدره مواد راوړل. په هغه ځای کې بیا روغتی شوم. لس میاشتې کېږي چې کابل ته د دندې پیدا کولو لپاره راغلی یم. د همدې درملنې دروازې چې اوزم بیرته ناهیله کېږم. څوک مې لاس نه نیسي او څوک راته سم ځواب نه راکوي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت په مخدره موادو روغ دي کسان د درملنې لپاره ټولوي، بلکې نور کلونه هم سلګونه معتادین د اړوند ارګانونو لخوا د درملنې په هدف ټول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت مني چې مخدره موادو ته اسانه لاسرسی جدي ستونزه ده او زیاتوي چې په ځینو برخو کې پولیس هم پکې لاس لري. د مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د مخدره موادو په قضیو کې د لاس لرلو په تور د 500 پولیسو د نیولو خبر ورکوي او وایي په یو کال کې د مخدره موادو سره د ارتباطاتو او خرڅلاو په تړاو شاوخوا 200 کسان هم نیولي دي. که څه هم چې ښاغلی احمدی د قاچاق کوونکو د نیولو او د مخدره موادو د کمولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی بیا دا یو نړیواله پدیده بولي او وایي چې باید په دې برخه کې د ټولنې بیلابیل وګړي او دغه شان نړیواله ټولنه همکاري وکړي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
خبری است؟ د جرمنی د سوسیال دیموکرات ګوند مشر لوري د نویو وړاندیز شویو مقرراتو له مخې فیسبوک په هغه صورت کې چې جعلی یا دروغی خبر ل خپلې پاڼې لري نکړي، د هر خبر پر سر تر 15,000 یورو پورې جریمه کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د جرمنی حکومت وویل چې تر 2018 میلادي کال وړاندې د فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو خلاف به کلک دریس خپل کړي او د کرسمس له رخصتۍ وروسته به د جعلي خبرونو په اړه د قانون په اړه کوټلې خبرې وکړي. پر فیسبوک د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په مهال هم د دروغي خبرونو په خاطر سخت انتقادونه وشول. د جرمني د حکومت و چارواکي شاغلي او پرمن جرمني مجلې شپېګل ته ویلي فیسبوک له موقع د شکایتونو په ځواب کې اغیزمنه استفاده ونه کړه. د همدار ازول ک فیسبوک په چلر ویش ساعتونو کې ناسب خبر لري نه کړ فیسبوک په تر 15 لک یورو جریمه شي او دا پیسې به هغه چاته د غرامت په توګه ورکړي شي چې د خبر په وجه اغیزمن شوی وي. لبل خو د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ.
لدې سره لس نیمه بجې سوې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صفې نوري.
د غزنی چارواکي وای په ابان ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ قومي مخاورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. له پاکستانه را رسیدلی ریپورټونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پیښې شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. پاکستان وایي د ښه نیت له مخې 240 هندي کب نیونکي خوشي کړل. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهراً اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ کړی. او د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځي د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. د هنرمندانو په دې ډله کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلای سي چې په نوې بڼه خبرونه او راپورونه وړاندې کوي. ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د زابل لپاره د دولتي پانتون د جوړولو پلان پرون په یو غونډه کې منظور سو. دغه پانتون به په پیل کې یو پوهنځی ولري. په ولسي جرګه کې مې د زابل د خلکو له استازي عبدالقادر کلاتوال څخه پوښتنه وکړه چې دغه پلان څنګه منظور سو.
د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د تاسیساتو د عالي شورا لخوا څخه چې په عالي شورا متشکله 14 دولتي پوهنتونونو همدارنګه د اقتصاد مالیې کار او ټولنیزو چارو معرف د وزارتونو د معینانو همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت د رهبري هیئت څخه ډېر وختونو تلاشونو راوروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی د زابل د بچیانو دی او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره د افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړو زده کړو وزارت همدارنګه د ولسمشر او د ټول دولتي اراکینو او مسؤلینو چې په دې لار کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه د زابل د خلکو په استازیتوب ورڅخه مننه کوم. په لومړي قدم کې به یو پوهنځی د تعلیم او تربیې همدارنګه څلور ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بل پوهنځی هم واخلو او ځینې نور هغه قانوني پړاوونه چې د پوهنتون دپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پوهنتون دولتي پوهنتون دی او دا به د زابل د پوهنتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعامل جوړېږي هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغان مل کړی دی. خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی یو پلاوی چې څوره د مخکې زابل ته تللی په دې اعتبار باندې هغه لیدلی دی مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعامل ودانۍ جوړېږي په عمل ته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي.
اغیزمن به وي خاصتا زمونږ د خویندو لپاره. زابل 50 کال کېږي چې ولایت شوی دی. تر اوسه پورې زمونږ یو خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره د زابلي پیغلو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینهوال دي د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوهم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینهوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایله شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه یعنی د پوهنې او معرف په برخه کې به وي ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر کلاتوال و چې په دغه ولایت کې د یو دولتي پانتون د منځوري په باب را سره خبرې کولې. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وی کوشش کوي د نجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي په دندو وګماري. دوی وایي د هڅو په لړ کې د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو ښوونځي کې دغه کار ترسره کړی دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي ډیری ښځینه ښوونځیو کې اوس هم نارینه ښوونکي دندې ترسره کوي او هم دا لامل دی چې په ډیرو سیمو کې خلک نه غواړي چې غټې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی په یوه ځانګړې مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل دوی په لومړي ځل د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو د نجونو په منځني ښوونځي کې په بشپړ ډول د خزینه خونکو د نشت ستونزه هواره کړې ده.
سنارینه معلمین چې نه هلس معلمین په دغه متوسطه کې وغم نور مکاتب ته ورکړل خدمتي په شکل او دلته مونږ نور معلمین حق زحمی تدریسي ونیولې.
هغه وای په ولایت کې ډیر دنجونو خونځي خزینه خون کې نه لري او اوس هم په یاد خونځیو کې نارینه استادان زده کوونکو ته درسونه وایي. د پوهنې رئیس وایي
ټول معلمین په دې کې نارینه وو. کوم وخت کې چې به یو شاګرد شپږم صنف ته ورسېدو والدینو به پس د شپږم نه ایسته د دې په خاطر چې نارینه معلمین وو او هغه پیغلې وي نو مکتب ته به نه پرېغوستي. د جنکو په استخدام کې مونږ په دې وتوانېدلو چې د دې په هر لحاظ سره د دې د شاګردانو تعداد زیات شي.
دا یو ټولګی دی چې پکې د ښوونکو لخوا خپلو شاګردانو ته درس ورکول کیږي. د بابړو ښوونځي زده کوونکي وایي پوخوا به خپلو کورنیو ښوونځي ته د دې دپاره نه پرېښودلې چې په ښوونځي کې ښځینه ښوونکي نه وي. اوس چې ښځینه ښوونکي مکتب ته راغلي ورسره د زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی.
چې دلته دا شاګردان چې دي دا دلته نه راځي د سړو استادانو د خاطر نه چې دا مکتب داسې سقوط کوي او د ښځینه استادانو سره دا شاګردان دلته راځي نو موږ معرف ته ویل چې دلته به موږ ښځینه استادانې راول چې دلته دا ښه تدریس وکړي چې شاګردان.
په کونړ کې په داسې حال کې د نجونو یو ښوونځي کې په بشپړ ډول ښځینه ښوونکي په دنده ګمارل کیږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نجونو ښوونځیو کې نارینه ښوونکي زده کوونکو ته تدریس کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو هر ورځ خپلې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلوي چې د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 1299 په ټول افغانستان کې صافي وازي خبريږي او اوریدلې سي. کله انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیري خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کړئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو بهرني راپور پسې اوریدلې سي. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچار. روسي تیډونکو په تور سمندرګي کې پرون د دې هواد دی وی پوزي الوتکې د نسکریدو په تړاو د تروریستي بریټ په ګډون د ټولو احتمالاتو په اړه تحقیقات کوي. د غلوتکه چې دونی وکاسانې لیژدول سوریې ته د یو کنسرت لپاره روانه و چې په تور سمندرګي کې دوبسوه په الوتکه کې ټول سپاره کسان مړ شوي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې اوریدلی سي.
هلیکوپترونو کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې څلور اتیا مسافرو او اته تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټونکي وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټیو یو سلو څلور پنځوس پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روانو له ساحلي ښار سوچي څخه تر پرواز څو دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټي یو 1455 د پخواني شوروي اتحاد ساخت درې انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیه او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټي یو 1455 الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو ستړي مسي په روانه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د فوټبال فدراسیون د انجونو کمیټې له رئیس عبدالصبر عزیز سره د انجونو د ملي ټیم په اړه مرکه واوري.
زما امید دا دی چې دا ټیم کولی شي یو ښه نتیجه د مسابقات نه راسته راوړي.
د پروګرام په یو برخه کې له زاهد زاخیل څخه واوري چې اوه کاله د کرکټ لوبه کړې او د بریا راز به هم درته معلوم شي.
بریا راز نو تبند د سړی خپل زیاری کوششي او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو
او د خبرونی په ورستوي شبو کې به د کرلنګ فدراسیون د پرمختګ په اړه معلومات واوري.
مو د دې وسایل د ترکین مختلفه ده، هغه د مونږ وسایل رسیدلې ده او ان شاء الله الرحمن دوه او درې ورځ پس مونږ تمرینات به شروع کیږي.
محترم اولونکو د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه واوري. امیرزی صاحب شرغلست او مهم سپورتي خبرونه متصدی
ډیر زیات مننه کاکړ صاحب د سپورتي خبرونو په دوام کې داسې او درن اوریدونکو بر اثر واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلور سیالي او تورنمنت ته چمتووالی نیسي. همدارس د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. بل هم د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلنو په لومړی درجه لیګ کې ګډون کوي اعلان شوی دی. دې ته ورته نور مسایل هم شته. زه دغه خبرونه وایم تاسی او درن اوریدونکو را سره په ګډه واوري.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلور سیالي ټورنمنت ته چمتووالی نیسي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سیالي په دغه ټورنمنت کې د افغانستان په شمول د سکاټلند، ایرلند او متحده عرب اماراتو څخه اته ټیمونه ګډون کوي. خغری فضلی زیاته کړ چې دغه سیالي به د جنوري په 14 پیل شي. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو څخه درې سیالي ګټلې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې په دې برخه کې د موازی فدراسیونونو د موجودیت لامل به افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پاکستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون له نامه څخه په استفادې سمو د مخکې په یو لیک کې د افغانستان د بایسکل ځغلولو له فدراسیون څخه په دغو سیالیو کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلونو په لومړی درجه لیګ کې ګټون کوي اعلان شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان د فوټبال ټیم د دغو سیالیو په وروستي پړاو کې د مو ټیم له مخې لري کړ او د دغو سیالیو ګټون کوي شو. خغلی روفی د دغو سیالیو د جوړولو هدف د فوټبال وده او په دې رشته کې د غوړه څیرو ټاکل یاد کړ. دغه سیالۍ په دوو ډلو کې د لسو ټیمونو په ګډون له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې. او وروسته سپورتي خبر مو دا چې په کاپیسا کې تر 14 کلونو لاندې د فوټبال د کم عمره لوبډلو سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کاپیسا ولایت د څلورشتو بیلابیلو ولسوالیو ترمنځ د غوره څیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. د خغلی روفی په خبره دغه سیالۍ یو اونۍ دوام کوي. داود د خبرونې سپورتي خبرونه خوښ
د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو یا سیف گیم کې د ګډون په هدف هندستان هیواد سفر کړی او په تمریناتو بوخت دی. د فوټبال فدراسیون د انجنونو د کمیټې مسول عبدالصبر عزیزی آزادی اړیو ته ویل چې ټاکل شوی د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي ټیم د دسمبر پر 28 نیټه په سیف گیم سیالیو کې خپل لومړنۍ سیالي ترسره کړي. په همدې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان له شاغلی عزیزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. شاغلی عزیزی وویل
زمونگا تیم کابل نا زی هندوستان کې هغه ته د هندوستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبې لري.
په دغه سیالیو کې به څو ټیمونه ګډون وکړي او افغان لوبغاړي به په کوم ګروپ کې وي؟
افغانستان د ای ګروپ دی چې د ای ګروپ درې ټیمونه دي، افغانستان، بنگلاديش او هندوستان، او بی ګروپ کې سریلانکا، مالدیف، بوتان او نیپال دي چې د مسابقات د صف یا جنوب آسیا لوبې ده.
د افغانستان د نجونو ملي ټیم چمتووالی د سیالیو ته څنګه دی؟
خدی یو کال رئیس دا تیم تمرینات لري او امید ډیر دی چې دا تیم کولی شي د مسابقات کې یو ښه نتیجې خپل کشور کې راسته راوړي.
د یاد ټیم سره له افغانستان څخه یو پلاوی یا کوم روزونکی شته چې هلته ورسره مل وي؟
د تیم سره یو آیات دی چې دوه ترینران دي، د امریکا ترینران دي، یو ترینر د افغانستان دي او یو منجر دي او یو د تیم رئیس یا مشر دی چې زه په خپل یم د تیم سره امرای کوم. د لوبې کې زما امید دا دی چې دا تیم کولی شي یو ښه نتیجې د مسابقات نه راسته راوړي.
وړم د روسي سوال په توګه وپوښتم چې د نجونو د فوټبال ملي ټیم څه وخت جوړ شو او څه لاسته راوړنې لري؟
دا تقریبا د 2003 کال راهیسې فعالیت لري کابل افغانستان کې او دغه ښه نتایج هم دادی چې دا مسابقات چې پاکستان کې وو او د اسلامي کشورونه چې د اردن کې وو او د سریلانکا مسابقات چې هغه هم صاف وو افغانستان کولی شي چې تر سیمی فاینل لاره پیدا کوي. خو زمونږ امید دې مسابقاتو ته دادی چې مونږ کولی شو چې انشاءالله یو ښه نتیجې د دې لوبې لاسته راوړو.
د لوبو له میدانه خبرونې محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د زاهد زاخیل سره آشنا شئ.
زاید زاخیل ما ونیم کاله کی ورزش کوم، البته د کرکټ ورزش. جالب خاطره دا ده چې مشکل ویل چې مثلا کله زدا کرکټ کوم په مخ وړم نو چې هر وخت زه کار کردای کوم په کرکټ کې نو هغه ماته ټوله جالب خاطره ده، ټوله ماته خاطره فعلا. خو دا نن اسکلونو ملي ټیم تمریناتو کې مصروف ویو او لگا داخلو لوبو کې زونی پساتا او دا ولایتی پساتا زدا اموزن لو بیگما او دا کندوز ولایت دخانو بریا راز نو تبند سړیخ پلا اغا زیاری کوششی او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ اغا حمایت سړی سرهینو تبن سړی موافق کی ارزو منو ملي ټیم تا لار مندل دی چې ان شاء الله وو بشي.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو، کرلینګ یو داسې لوبه ده چې د ژمي په ساړه موسم کې د یخی پر سر ترسره کیږي. د دغه لوبې د پیلېدو لپاره په افغانستان کې لومړني کارونه درې میاشتې مخکې پیل شوي او ټاکل شوی چې دغه لوبه د دسمبر پر 29 نیټه رسما په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړي. د کرلینګ فدراسیون مشر منور شهزاد د یادې لوبې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو په جریان کې استه مونږ د درې میاشت کې پای در پای کار کړی دی تر څو چې دا ورزش مونږ او د دې فدراسیون او د دې تمرینات به آماده وکړو او شروع کړو. له خیر سره مونږ د دې وسایل د ترکیې نه غوښتلی ده، هغه د مونږ وسایل رسیدلی ده. انشاءالله الرحمن دوه او درې ورځ پس مونږ تمرینات به شروع کیږي. تر اوسه پورې مونږ درې تیمونه لرو، یو چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی ده او دوه تیم د هلکانو لپاره چې خوشبختانه د تیم چې د هلکانو ده دا ټول ژورنالستان او خبریالانو ده. تر اوسه چې مونږ کوم شیان آماده کړی ده ټول د رهبری د فدراسیون په بودیجه کې ده، خپل د رهبری اعضا دا مصرف ورکړی ده. او یو دا ده چې ترکیه د مونږ ترینر چې مونږ لیږلی وو هلته رایگان ورته تدریس وکړو، ترینینګ ورکړو.
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو د اونۍ ورزشي خبرونه همدومره و تربیا چې ز سبون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام. وای خارورانی نوې تشکیل جوړ کړای او ډیر کسان مقرروي چې د نهیو مربوطه کثافت په نهخه او بیا یې خارورانی ته اطلاع ورکړي. وای چې دا کسان به هر ورځ د نهیې اړوند سیمو کې ګرځي او د کثافت راپور به ورکوي. نو بیا چې خارورانی څه کاروایی کوي دا لا معلومه نه ده، کنه په ټول ښار کې د کثافت پرته ډیری او ډیرانونه خوړوند هم لیدلی او هم هیڅ کولای شي. هغه چا پکړل چې د نورو د پیدا کولو لپاره نوي مامورین مقرریږي. د خبرونې په پایل کې یو درې کونجه میز درته لرو چې واورې صاحب نظران څخه بوس بدوي. د ګړې اچار درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کونجه میز ته دغه درانه میلمانه رابللې دي. د زور زیاتی د چارو کارپوه ښاغلی تورو بریخ، د سولې او بخنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتی د چارو له کارپوه ښاغلي تورو بریخ نه راپیل کړو. تورو بریخ صاحب، که د اوریدلی وي په دې ورځو کې د زور زیاتی ډېرې پیښې کیږي او خلک یې دومره ویرولی دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیرۍ ته ځي، دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده. هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی نه کار اخلي زورور کسان دي، او هر بنده چې زور ولري باید زور زیاتی وکړي، ځکه که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لرې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه له لرې معلومیږي؟
له زرې موټرونو نه معلومیږي، له سلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، له بېشمېره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي، او ان دا چې د برېښنا د بل له قرضونو نه معلومیږي. که داسې نه ده،
له دغو شیانو معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکړي نو بیا ټوله دنیا وپېژني او دلته هم وړ زور تی خبر شي.
اغلې خورزې، ته خو د سولې او بخښنې د چارو ماهره یې، ته د دې وروستیو حالاتو په هکله څه نظر لرې؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بښنې یو بل ته د تیرېدنې او یو له بله د زارېدنې پدیده له منځه تللې ده، نو ځکه هر یو کوشش کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتي نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي، په اشتباه کې دی. نو اوس هم پښېمانه یم چې ولې مې د سولې او بښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوس هیڅ هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو بریښ صاحب غوندې د زور زیاتۍ د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزې، ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله له لاسه ورنه کړئ او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتی هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې او وار په وار غټه شوې او مختلف اړخونه یې پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی. دا ډول د زور زیاتی نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغو ټولو زور زیاتیو کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتی زور زیاتی دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نه شي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که رښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جګرخون یم او له همدې امله مې خپل تخلص جګرخون ایښی.
Thank you. نوې دندې اعلان شوې دي. راځئ چې ترې خبر مو کو.
څنګه شول؟ هغه کسان مقرر شول؟
هو.
څوک مو ونیول؟
یو مو د تا د اوخي د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینی زوی، او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخي د ماما زوی.
ډیر ښه، ډیر ښه. ټول مو مستحق کسان نیولې دي. تحصیلات څومره وه؟
صاحب ټول ویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملوو، او که وخت زیات و انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
او نو په خالی چپ څوک زده کړې کولی شي؟
هو صاحب، ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کړئ.
نور هم خالی شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان مو ورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کړو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرره کې شفافیت نشته.
اوس به مو له ځینو امنیتي پیښو نه هم خبر کو.
مطبوعاتو ته د خبرونه ورکړل؟
او صاحب،
کوم خبرونه دي ورکړل؟
یو هغه چې د دښمن دېرش تنه له منځه تللي دي، خو هغه بله برخه یې چې د موږ هم پنځلس تنه لادرکه دي ترې وم ایستله.
ښه دې وکړه.
بل مې هغه د لوړې پوستې د لاس په لاس کېدو خبر ورکړ.
په آخر کې مو څه ورسره ولیکل؟
ومو لیکل چې د پوستې ساتونکو په خیر و خیریت سره ځان تر لوی قرارګاه رسولی دی.
د دې خو معنی دا شوه چې پوسته دښمن نیولې ده؟
او صاحب، خو همدا حقیقت دی.
د حقیقت بچیه، زر خبر داسې اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو، د یوې متقابلې عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول. یو دوه پخواني عکسونه مور سره واچوئ.
صاحب، اوس به وخته فیسبوکیان خپور کړی وي.
پروا نه لري، ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ.
ښه صاحب.
هغه د سړک د پولو مقصد مې موانی دي، د څلورو یې د ایسته کولو خبر څنګه شو؟
هغه مو صاحب تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورسوه. ښه غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی و چې د کاغه سرک د اتلسو جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکي موټرو ته مزاحمت ونه شي. صاحب، دغه پولې یا دغه جمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بیرته ورانې کړې؟
نه، د بهرنیانو موټر یې خراب کړی و، هغوی ورانې کړي.
او په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ. ګرانه، دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې، مینه درسره لرم، خو دا راته ووایه چې واده راسره کوې که نه. او تم دغه دوه کاله امدار ته لیکې چې ګرانې، مینه درسره لرم، د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانه یې، وبشي واده به هم وشي او بچیان به دې هم پیدا شي، مه ورخطا کېږه. خدا مې وروستی ځل دی چې درته لیکم، واده را سره کوې که نه، یا هو یا نه، یو به ضرور لیکې.
وانجلی، ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولی وي، لږ د کور او ځان ته پام وکه، ورک دې چې دا مردار موبایل.
دغه ده درزه مورې، ځواب خو یې راغی. لیونۍ، د ما خو پرون د واده درېمه وه، ډېر وبخه چې وخت مې پیدا نه کړ چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کړم، ځکه دا دواړه ژر ژر وشول. هیله کوم چې همدا اوس مې بلاک کړه، او که دې وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند کړه. بای بای، ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کړم. په واده دې هېڅ خفه نه شوم، او لا خوشحاله هم شوم، ځکه چې سبا ته مې نښه ورکوي او هغه لتانه ډیر زیات خایسته پیسه دار او قدرت ولاده. بای بای.
پرامانه ننگیر نشنا برابره کری و او برخخیستون کی و صادق سپینغر، سپوکمی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، نقیب الله لروی، اوزه حسین حکمت.